د امریکا غږ آشنا رادیو
په فاریاب کې د طالبانو په برید کې پلسکونو کسان وژل شوي دي. په سوریه کې به حکومت د اوربند په اړه چې ټاکل شوی نن ناوخته پلی شي خپل دریځ روښانه کړي، او په افغانستان کې ډېر غربت ماشومان د سوی تغذیې سره مخ کړي دي. دې وخت د خبرونو سره ځان زرانه یوسف سیو سید سلیمان شاه تاسو ته هرکلی وایو. د خبرونو وروسته به رپورټونه او باقی پروګرام په ثبت شوي بڼه واوري.
د امریکا پوځ وایي د هغو دوو امریکایي عسکرو د مرګ په باب پلټنې پیل کړې چې د اورزګان په ولایت کې یو سړی چې د افغانستان د پوځ دریشي په غاړه وه په خپل ټوپک وویشتل. د امریکې پوځي مامورانو وویل چې دغه پیښه نن وشوه، خو سمدستي دا خبره معلومه نه ده چې آیا حمله کوونکی د افغانستان د ملي پوځ غړی وو او که بل څوک وو. سږ کال په افغانستان کې په خارجي ځواکونو باندې د افغانستان د پولیسو او عسکر لخوا په حملو کې د نړیوال ائتلاف د 50 نه زیات عسکر مړه شوي دي.
پرون د فاریاب په ولایت کې د طالبانو یو مهم کمانډان او سلی رښتنه وسلوال جنگیالي هغه وخت ولګېدل او وجلې شول چې دغه ولایت په یو کلی کې په بازار کې د حکومتي ځواکونو سره نښتی وشوې. په حمله کې 15 تنه پولیس هم وجل شوې دي. حکومتي مامورین وایي چې د طالبانو د حملې مشري په فاریاب کې د هغوی لخوا ټاکل شوی پټوالی ملا یار محمد په غاړه لرله. د فرانسې خبری اجانس د فاریاب ولایت د والی د مرستیال عبدالستار بارز له کوله وایي چې د افغانستان بېرحمه دښمنانو د چهارشنبې په ورځ په یو کلي باندې برید وکړو، او کله چې موږ ته خبر راورسېدو نو د پولیسو تازه دم ځواکونو مو هلته ولیږل چې د دواړو خواوو ترمنځ د ټوپکو په ډزو کې د ملا یار محمد په شمول 15 تنه طالبانو وژلی شول. اجانس وایي طالبان په حکومتي او خارجي عسکرو باندې معمولا زیاتره حملې په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې کوي، مګر د تیرو څو کلونو په موده کې په شمالي ولایتونو کې هم اسلامي جنگیالي فعال شوي او حملې کوي. اجانس د فاریاب د والي د مرستیال له کوله وایي چې د ملا یار محمد وژل کېدل په دغه ولایت کې د طالبانو لپاره یو غټه ضربه ده. که څه هم طالبان په 2001 میلادي کال کې د امریکا په نظامي مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د یرغل په نتیجه کې د قدرت نه ولویدل، مګر اوس هم په ځینو ولایتونو کې پټ والیان لري، د خلکو نه مالیه راټولوي او خپلې محکمې فعالې کړې دي. ناټو په افغانستان کې د ښاغلي حامد کرزي د حکومت د خوندي ساتلو لپاره چې لویدیځ قدرتونه ورسره ولاړ دي، طالبانو سره د جنګ لپاره د 100,000 نه ډېر عسکر لیږلي دي.
دا واشنگتن دی. د سوریې سرکاري پوځ وایي چې د لوی اختر له امله به خپل پوځي عملیات سبا د جمعې په سهار بند کړي، خو په مخالفانو باندې د ځوابي حملو حق لري. دا اعلان نن د سوریې دولتي تلویزیون او مطبوعاتي رسنۍ وکړ. له بلې خوا د آزادې سوریې د پوځ قمندان چې د بشار الاسد د ځواکونو سره د وسلوالو جنګیالو مشري په غاړه لري وایي چې د اوربند مراد به وکړي خو د حکومتي عسکرو د هر ډول حملو ځواب ورکړي. د سوریې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ خاص استازي اغذر براهیمی پرون په دمشق کې ویلو چې د سوریې رژیم او د وسلوالو مخالفانو ځینو ډلو موافقه کړې چې د لوی اختر په رخصتیو کې اوربند مراد کړي. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ خاص استازي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په سوریه کې د سوریې د مشرانو سره د خبرو په باب خپل رپورټ وړاندې کړ. هغه وویل چې سمدستي د جنگ د پایته رسېدو امکانات نه لیدل کېږي، او که په سوریه کې د تشدد د پایته رسولو لپاره هلې ځلې ناکامې شي نو دغه شخړه چې د 1900 میاشتو نه روانه ده نوره به هم خرابه شي، او شاید چې ګاونډیو ملکونو ته بس رعایت وکړي. په عین وخت کې د حکومت مخالفان وایي چې نن د دمشق سره نږدې په څو ناحیو کې او د درې په ولایت کې د آزادې سوریې د پوځ د مبارزینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې روانې وي.
نن د عرفی ورځ وه، او په مکه معظمه کې په لسګونو زرو حاجیانو د حج وروستۍ مراسم پای ته ورسول او دعاګانې وکړې. د سوریې یو حاجی عدنان امریکا غږ ته وویل چې په سوریې او ټوله اسلامي نړۍ کې د امن او سولې لپاره دعای کړې دي. سبا د جمعې په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
خبرونه ته ادامه ورکو.
په په افغانستان کې ماشومان د ډېر زیات غربت او بې وزلۍ له امله د لوږې او سوې تغذیې سره مخ دي، چې د تیرو څو لسیزو دوامدار جنگ په وجه اوس لوږه د کوچنیو ماشومانو د مرګ یو غټ عامل ګڼل کیږي. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د تیرو څو لسیزو دوامدارو کړاوونو په وجه د افغانستان د ځوان نسل ژوند د سختو چیلنجونو سره مخ شوی دی. اژانس په کابل کې د ماشومانو د یوې ډاکټرې سیما نوري فرامز له قوله چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د عاجلو مرستو د ادارې سره کار کوي وویل چې د سوې تغذیې او لوږې یوه مهمه وجه دا ده چې ډېرې کورنۍ په غربت کې ژوند کوي او خپلو ماشومانو ته په لازمه اندازه خوراکي مواد نشي ورکولی. بله دا چې زیاتره میندې بې سواده دي او نه پوهېږي چې په سم ډول خپلو ماشومانو ته څنګه خواړه ورکړي.
د هغه 15 کلنی پاکستانی جنۍ پلار چې طالبانو په سواد کې زخمی کړی و او اوس په لندن کې د علاج لاندې ده، وایي چې ملاله یوسفزی به د درملو او علاج نه وروسته بیرته خپل ملک ته لاړ شي. د فرانسې خبري اجنس وایي چې د ملاله پلار ضیاءالدین یوسفزی د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل، د هغه مرکه نن خبره شوله، هغه ویل چې ډیر زر بلندن ته لاړ شي او خپل لور به په روغتون کې وګوري. وروسته د هغه چې په ملالی باندې د اکتوبر په 9 حمله وشوه، نو د لومړي ځل لپاره پلار په ښکاره ډول خبرې وکړې. ملاله د اکتوبر په 15 لندن ته د علاج لپاره یوړل شوه. د فرانسې خبري اجنس وایي دا چې پاکستاني طالبانو وعده کړی چې بیا به د وجلو هڅه وکړي، نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا پاکستان ته بیرته راتګ سم کار دی او کنه.
زمون غږ د واشنگتن نوري. د برېټانیا حکومت خپل هغه پوزیس پیته د مر نورسته د زړورتیا او جرأت تر ټولو لوړ مدال ورکړي چې په افغانستان کې د خپل پوزي ملګري خور ضابط لیام تسکر سره یو ځای په جنگ کې مرشه وو. نن په لندن کې په لوړ خاصو مراسمو کې د غسپیتا د ډیکن په نامه د برېټانیا د پوز د پوزیس په د قهرمانۍ مډال ورکړ شو. دغه پوزی سپی چې په 15 میاشتې په افغانستان کې تیرې کړې وې، د سړک پر غاړه د بمونو او ماینونو په لټولو کې ورته روزنه ورکړ شوې وه. د شاهي پوځ د ویټنری د قول اردو خور ضابط تسکر سره یو ځای پروس کال په پسرلي کې د هلمند په ولایت کې طالبانو سره د یوې نښتې په وخت ولګېده او مړ شو. سپی او وژل شوی خور ضابط دواړه په یوه پوځي الوتکه کې برېټانیا ته ورسول شو. د برېټانیا حکومت پوځي سپو ته د ډیکن په نامه د قهرمانې مډال اصلا د دوهم نړیوال جنگ په زمانه کې په 1943 میلادي کال کې اعلان کړی و.
جاپان وایي چې نن د چین د سمندري ځواکونو سرور کشتۍ د ختیځ چین په سمندرګي کې هغو سمندري اوبو ته ورننوتلې چې جاپان او چین دواړه د ټاپوګانو په ملکیت باندې دعوه لري. دا ټاپوګان د جاپان په قبضه کې دي. د جاپان ساحلي محافظینو ویل چې د سلورو اکتشافي کښتو د دغو ټاپوګانو په 22 کیلومتره کې 100 ساعته هلته تیر کړل او بیا بیرته روان شول. په تیرو 3 هفتو کې دا لومړی وار دی چین خپل کښتۍ د غذای ته ورلېږي. جاپان دغه ټاپوګان خپل خاوره ګڼي. د جاپان خارجه وزارت وایي چې د چین حکومت ته یو احتجاجي لیک استولې دی.
د بنگلاديش حکومت د بودایانو د هغه 1900 درمسالو په بیا جوړولو او ترمیم باندې کار شروع کړي چې څومره د مخکې د قران کریم د وینوڅه د به حرمتای نورسته د مسلمانانو د احتجاجي مظاهرو په دوران کې سوزول شي. د بنگلاديش حکومتي چارواکي وايي مسلمانان وروسته د هغه په غوسه او قهر شو چې په فیسبوک باندې د قران کریم ونسخه په داسې حالت کې خود شو چې سوزول شوی و. مامورانو وویل چې د پوز انجینر د پوز انجینران د صدر اعظم شیخ حسینی په امر د بودایانو درمسالی او معبدونو د ترمیم کار د 1.5 میلیون ډالر په لګښت شروع کړي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې د کوکس بازار په رامونو ښارګوټي کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د بودایانو یو سلشل کورونه سوځېدلي او دوکانونه تالاشي وو. صدر اعظم پرون دغه سیمه ولیده. بنگلاديش 1.35 میلیون نفوس لري چې صرف 1% بودایان تشکیلوي.
د امریکې د سمندري طوفان د اټکل ملي دا روایي چې د سانډي په نوم یو پیاوړی سمندري طوفان د کیوبا ختیځي ساحلي برخې وځپلې او اوس یې قوت مخ په زیاتېدو دی. نوموړي اداره وایي چې د سانډي طوفان صرفي ساعت د 1.5 کیلومتر تیز جاکړ ملګری دی. دغه طوفان پرون د جمیکا د پایتخت کینګسټون په شمول د دغه ملک ډېری برخې ووهلې. د طوفان زور دومره زیات و چې خلک په خپلو کورونو کې پټ شوي وو. توکو ده چې طوفان بنن د امریکا د باماس ټاپو وزپی او بیا د فلوریدا ایالت ته به ورسیږي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو سب شوي خبرونه پیلېږي. پدې خبرونه کې مونږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې، نو لتا سونه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ترنو اوریدونکو تاسو د آشنا رادیو نو خبرونه واوریدل، اوس په موکړی رپورت ته. په ننګرهار کې د لوی اختر په مهال امنیتي تدابیر نیول شوي، خو تر څنګ د بی امنیتي خبرونه هم ډیر شوي دي. لال پاچا اسمون رپورت را لېږلې.
په دې وروستیو څو ورځو کې د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ خبرونه زیات تر غوږ کیږي. د تورخم جلال آباد لاره د وسلوالو مخالفینو تر څارنې او برید لاندې ده. د سیمې خلک وایي چې پر دغه لاره د بټیکوټ په سیمه کې وسلوال مخالفین پر رڼا ورځ راوځي، پوښتنې ګرویګنې او پلټنې کوي. د جلال آباد په ښار کې هم داسې ناڅرګند وسلوال پیدا شوي چې غلا او شوکې کوي. همدارنګه داسې خپل سری ټوپکوال هم شته چې له پولیسو سره لاس او ګرېوان دي او د وسلې په زور پر خلکو د ویرې خپسه کېنولې ده.
زما نوم پیندګل دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دا چې د اختر را نږدې کیدونکی دی او زه په ځای امنیتي موظفین ولاړ دي، خو هغه کسان امنیتي ستونزې را پیدا کوي. هغه عمده مشکل د تورو شیشو موټرې دي چې دا چې کله تلاشۍ ته ودرېږي نو هغه امنیتي موظفین چې کوم دي دی تلاشي نه اخلي، دی تلاشي نه کوي او دې نشي تیری که تلاشي دي کوي، نو د چارواکو سره یو ډول ناوړه بدسلوک کوي. نو بل خواته دغه ترانزیټي لاره چې کومه یوه ده د تورخم او جلال آباد لاره چې ده، دغه پرله پسې نن درېمه ورځ چې دلته طالبان راوځي او هلته ډزې کېږي.
زما نوم جاوید دی، د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. دوه ستونزې دي. یوه ستونزه دغه خلکو ده چې اوس چارواکي دي او د تور شو والا دي. دغه موټر که امنیتي چارواکي تلاشي کوي بیا هم د تلاشۍ موقع نه ورکوي ورته. او بل خبره ده، د تورخم جلال آباد سړک دی چې په تیرو کې هم په دغه سړک ځینې ستونزې را پیدا شوې، ځینې امنیتي ستونزې وې چې طالبان به راوته او هلته به یې عامه خلک وژل یا به یې نښتې ترسره کولې.
دوی پر مرکزي ادارې غږ کوي چې د خپل سر وسلوالو او وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د یو پراخ کمپاین پیل کړي. ګنې لرې نه ده چې د سولې دغه ولایت به یو ورځ د شر او جنګ مرکز وګرځي.
په اوسنیو اخترونو کې د مملې په سیمه کې امنیتي وضع بیخي خراب ده او هر وخت ډزې کېږي د پولیس او د طالبانو ترمنځ. طالبان او په سیمه کې کومې خبرتیاګانې چې دي خپرې کړې دي، هر هټیوال ته نخنامې ټاکلې دي او هیڅوک نشي کولی چې له دې څخه زیاتې پیسې واخلي. همدارنګه په دوکانونو کې ګرځي، څوک چې مانځه ته نه ځي نو امر بالمعروف په اسانه توګه پلي کوي. کوم امنیتي ځواکونه چې هلته دي هغوی یوازې د ملي په باغ کې دننه دي او له هغې څخه بهر نشي راوتلی. کله چې بهر راوځي د طالبانو د کمینو سره مخ کېږي، ډزې ورباندې کېږي. نو دې امله په هغه سیمه کې اوس د مملې د سیمې نه نور خلک خو میلو دپاره نه شي ورتلی. خپله د مملې اصلي استوګن چې وه هغوی هم له مملې څخه کډوالۍ ته اوس اړ شوي دي او نورو سیمو ته یې خپلو کورونه انتقال کړي دي.
خو اخوا د ننګرهار ولایت وایان احمد ضیا عبدالضیا بیا د خلکو د دغو اندېښنو او په سیمه کې د ناامنۍ په باب وایي.
د اختر پر رسیدو سره کوم فوقالعاده امنیتي تدابیر پلان چې جوړ شوی دی، د دې له مخې شپه ورځ غزنی کېږي. امنیتي ارګانونه فوقالعاده وسایل په غاړه اخیستي دي په مختلفو ساحاتو کې، کشفي او امنیتي موظفین ځای پر ځای شوي دي. په دې برخه کې امنیتي ارګانونه لاسته راوړنې لري. یو شمېر ګروپونه چې د لویو لارو په مسیرونو کې به دوی ځینې خلک ځورول او یا هم د په خپل سر وسایل پلټل، دا ګروپونه هم په دې کې شامل دي. ځینې داسې ګروپونه هم جوړ شوي دي چې هغوی په غلا او تښتونو کې لا ضرور ده.
د خپل سر وسلو شتون او امنیتي ستونزو په اړه د سیمې د خلکو دغه اندېښنې او د چارواکو غبرګون څه نوې خبره نه ده. په تیر کې هم ولسي خلکو په سیمه کې له ناامنۍ سر ټکولی او پر دولت مدام د خپل سر وسلوالو د شتون غږ کړی چې تر هر څه وړاندې د امنیت پر وړاندې لوی ګواښ رامنځته کړی. د خپل سر وسلو شتون او امنیتی ستونزو په اړه د سیمې د خلکو د غاندېخنې او د چارواکو خبرګون څه نوې خبره نه ده. په تیر کې هم ولسی خلکو په سیمه کې له نامنۍ سر ټکولی او پر دولت مدام د خپل سر وسلوالو د شتون غږ کړی چې تر هر څه وړاندې د امنیت پر وړاندې لوی ګواښ رامنځته کړی. د چارواکو ځواب تل هم په یو ډول شعاري او فرمایشي ببولالو او ټپو کې نغښتی. له دغې ویرې او اندېښنې سره سره پر جلال آباد ښار د خلکو بهیر دومره رامات شوی او ګڼه ګوڼه زیاته شوې چې په سیمه کې د آبادۍ او پرمختګ څرګندونه کوي. ډلې ډلې خلک راځي او د لوی اختر د لمانځنې لپاره بېلابېل خوراکي توکي اخلي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهور رئیس نطاق امل فیضی ویلي دي چې ځینو حلقو په دې تیرو څو کلونو کې د طالبانو سره د سولې خبرې سبوتاج کړي دي. موږ د دغې مسلې په باره کې د افغانستان د سوله ییز بدلون د ټولنې رئیس ډاکټر فاروق اعظم سره مرکه کړې ده.
ډاکټر سیف فاروق اعظم، داسې ویل کیږي چې د طالبانو سره دا د سولې خبرې چې د کوم وخت رئیس ورته کوششونه روان دي، وایي چې ځینې حلقې دي د څو کلونو رئیس دا کوشش کړی دی او دغه خبرې سبوتاش کړي دي، ځکه د خبرو نتیجه نه ده ورکړې. تاسو څه فکر کوئ، دا کومې حلقې دي، ولې دا خبرې سبوتاش کړي دي او که کړي دي څوک باید دې چاره وکړي؟
جنگ وی نو په دواړو خواوو کې داسې حلقې وي چې سوله په ګټه نه وي، کوشش کوي چې هغه سبوتاش کړي. خصوصا دلته چې په د کابل په خوا کې دلته خو زیات مافیاوي دي، جنګ په ګټه دی، دغه روپۍ چې راځي یا دلته چې چور دی، چور په جنګ دي. نو ځکه دغه دی په یو حد کې دوی حق په جانب هم دي چې ووایي چې په دولت کې داسې کسان شته چې هم داخلي هم خارجه، چې هغه سوله نه غواړي او د سولې حق دام قابل فهم خبره ده. مګر بلې خوا څخه دولت اصلا د سولې دپاره طرحه نه لري، سبوتاژ خو بیا بل اړخ دی. تر اوسه پورې دولت د یوې طرحې خاوند نه دی چې ووایي چې زه د طالب سره یا د مخالفینو سره دغسې سوله غواړم، دغه کمې غواړم، دغه ډول یې غواړم. موږ ورته پیشنهاد کړی وو تاسې یو منځګړی پیدا کړئ، چې دا ځکه د جنګ طرفونه باید یو منځګړی پیدا کړي چې هغه په منځ کې منځګړیتوب وکړي او دا کار موږ کومک
کولای شو. اما دا خو تاسو د حکومت خبره وکړله او د ځینو حلقو خبره مو وکړله چې هغوی خپلې ګټې نه ویني په سوله کې، نو ځکه که سبوتاش کوي همدغه ډلې به کوي، هغه دواړو خواوو کې دي. دا خارجان چې په دې ملک کې دي، امریکا، بین المللي ټولنه، ملګري ملتونه، دوی خو هم وایي چې موږ سوله غواړو په افغانستان کې، د طالبانو سره د خبرې وشي، امریکا هم ویلي دي. دې که څه فکر کوئ، دا ولې نتیجه نه ورکوي؟
هغوی هم لکه بل حکومت او بل سولې د پای طرح نه لري، فقط وای موږ سوله غواړو. حتی د طالبان سره چې کوم خبرې وکړي په قطر کې، هغوی هم غرب یا امریکایان ورنه کول چې خبرې نتیجه ته ورسوي. هغه د اعتماد سازي مرحله هم کامیاب نه کړی شوی او هغه تعهد چې د پنځو بندو کړی هغه هم ورنه نه کړی شوی. په دې ترتیب سره یو داسې واضح شی د سولې د پاره نسو ښکاره. تر اوسه پورې هغوی هم ځکه کابل حکومت چې وایي چې خارجان هم سوله نه غواړي، کېدای شي هدف یې دا وي چې ښه ټول زور په دې دی چې څنګه پوځ تقویه کړي، څنګه پوځ د چین شي، څنګه ولې د یو سیاسي حل لپاره هیڅوک خبر نه. دا نه وایي چې د یو نظامي انتقال د سکیورټیو د امنیتي انتقال مرحله د سیاسي انتقال په فضا کې وسی. سیاسي انتقال خو مهم تر دی تر نظامي انتقال، ځکه چې نظام او نظامي چې دی فوج د حکومت برخه ده، حکومت خو د بره فوج برخه نه شي.
نو ډاکټر صاحب، هغه د جنگ مهمې ډلې فرض کړه دغه طالبان، ستاسو په نظر دوی سوله غواړي؟
نو سوله خو ولې به نه غواړي؟ یو څوک خو باید امتحان کړي. یو څوک مثلا خبره خو په دې خوا کې ده چې په کابل کې او په امریکایانو سره د هغوی خو نظام د هغوی امریکایانو وي، ولایت څه کوي، خپل حکومت یې راوستی. اوس خبره د هغو سره نه ده، خبره خو د امریکا سره ده چې د ته غواړي سوله کې نه سره د امریکا دې یوارې د یو سولې د پروګرام سره مخ ته شي. بیا به دا قوم وګوري چې طالب سوله غواړي که نه غواړي.
ستاسو په نظر دغه قطر کې چې خبرې کېدې، دغه خبرې ولې چیرته ونه رسیدې؟
دا خو انته د اعتماد فضا اول ضرور وه، چې بیا بل قدم واخیست شي هغه امریکایانو موافقه وکړه چې څنګه بندیان یې لکه ونه کړی شوی دا بندیان یې ورېله کړی وای هغه سسانو چې خبرې وکړلې د هغو ابرو وایي هغوی به ویلی چې یو بل قدم خپل صفوف